اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. وخت په پیښور کې د غرمې 12 او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. د پاکستان سمندري ځواکونو ویلي د کراچۍ په مهران بیس ته وسوالو په برید کې د دوی بازو کارکونکو د وسلوالو سره مرسته کړې وه. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول د ګلیاز نه تازه خبرونه اورو.
قدرمن اردوونکو، لومبه د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای افغانستان د مخکې نه زیات پروم نه دی. د یونان پارلیمان به نن د خرچو کمولو په اړه د قانون منظوري ورکړي. مصر او مصر کې چارواکي وایي چې قاهره کې امنیتي ځواکونو سره نښتو کې شپږ سوه کسان ژوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې د امریکي ماموریت ښه پر مخ روان دی، خو دې تر اوسه دې ته راضي نه دي چې د بریالیتوب اعلان وکړي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې یوې خبری کانفرنس کې ویل د ته هغو پرمختونو چې فوج په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د دې امکان برابر کړي چې له دې هېواد خپل فوجیان بیرته وطن ته ستانه کړي. همدغه راز په د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو طالبانو وروستنۍ حملې ته په اشاره چې په نتیجه کې 12 تنه پولیس او ملکي وګړي او 9 برید کوونکي وژل شوي وو، وویل کابل نن ورځ تر بل هر وخت ډېر پرام نه دی. اوباما وویل
Kabul is much safer than it was, and Afghan forces in Kabul are much more capable than they were. That doesn't mean that there are not going to be events like this potentially taking place.
کابل تر هر وخت اوس ډیر پرم نه دی، او په دې خار کې افغان ځواکونه د بل هر وخت په نسبت اوس زیات پیاوړي دي. دا په دې معنی نه ده چې دا ډول پیخي یو موده دوام وکړي. مونږ کار تر اوسه نه دی بشپړ شوی. ولسمشر اوباما دغه راز ژمنه وکړه چې په القاعده د دباو نور هم زیاتوي. دوه فرانسیسی خبریالان چې له یو نیم کال راهیسې په کاپیسا کې تختول شوي وو نن فرانس ته استول کیږي. هیروف غیسکوري او سټیفن تاپ نور پرون غرمه خوشی شوي وو. دوی د فرانس له دریم ټلویزیون سره کار کولو او له دریو افغانانو سره یو چې یو ژباړونکی وو 2009 کال د دسمبر په 13 وستوالو تختولی وو. دوه افغانان مخکې خوشی شوي وو او دریم یو د رضا په نوم چې له دغو دوه خبریالانو سره پرون یرغمال کوونکو پریښودو. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ایلن ژوپی د دغو دوه خبریالانو په خوشی کېدو په بدل کې د پیسو ورکولو خبره رد کړې ده. چک جمهوریت غواړي چې له سلورو یوه برخه عسکر د راتلونکي کال د دویمی نمایي له افغانستان وباسي. د چک فوج مشر ویلاستمیل پچک د چهارشنبه په ورځ په پراګ کې ویل په افغانستان کې به 2012 کال تر دویمو شپږو میاشتو د چک د فوجیانو شمیر 1500 ته راښکته شي. چک اوس مهال په افغانستان کې 240 عسکر لري چې اکثر یې په لوګر کې د ولایتي بیا رغونی د ډلې غړي دي. د افغانستان ملي ریاست ویان لطف الله مشال وای چې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل برید کې وسلوالو سره همکاري شوې ده او امنیتي ځواکونو خپل کار کې غفلت کړې دي. کابل کې یوې خبری غونډې ته وینا کې لطف الله مشال ویل
په دې کې هیڅ شک نشته چې غفلت صورت نیولای ده او هماهنګي یا همکاري شوې ده ورسره. دا به د تحقیقات نه وروسته معلومه شي. یو مسله بلوا چې د هوټل په یوه برخه کې د بیا رغونې کار جریان درلود، ممکن د مزدور یا د ګلکار یا د رنگمال په دې جامه کې رانوتی.
د کابل په انټر کانټینینټل هوټل ځانمرګي بریدونو کې یو اسپانوي په شمول 12 کسان وژل شوي وو. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال لري خبرونه تا غوږی. مصر کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو سره نښتو کې شپږ سوه کسان ژوبل شوي دي. امنیتي ځواکونه په مظاهره چانو چې زیات شمېر ځوانان وو اوښکې بهونکې ګیسونه استعمالوي. دا مظاهرې د جون په 13 نیټه شروع شوې وې او دوی د پخواني ولسمشر حسنی مبارک او د چارواکو پر ضد زر تر زره د کاروایي غوښتنه کوله. په نښتو کې سلوېخت امنیتي اهلکار هم ژوبل شوي دي. د یونان د پارلیمان غړو په لک توپیر د نوي مالی پروګرام ملاتړ وکړو. د پارلیمان 155 غړو د 138 غړو په وړاندې د صدر د وزیر اعظم جارج پاپاندریو د حکومت وړاندیز ومنو چې په دې ډول به تر 2015 کال پورې د یونان حکومت 30 میلیونه یورو وسپموي. پارلیمان به نن د خرچو کمولو په اړه حتمي منظوري ورکوي. آی ایم ایف له یونانه غواړي چې قانون سازي وکړي سو دغه هیواد ته 110 میلیونه یورو ورکړي چې دا هیواد د دیوالیه کېدو راوګرځوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم کتلی او اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان سمندري ځواکونو ویلي د مئی په 28 نیټه په کراچۍ کې د دوی په اډه د وسلوالو په حمله کې بازي کارکونکو د وسلوالو مرسته کړې. اخوا افغان چارواکي وایي په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو برید کې د امنیتي ځواکونو غفلت شوی.
په دې کې هیڅ شک نشته چې غفلت صورت نیولای ده او هماهنګي یا همکاري شوی ده ورسره. آیا امنیتي ځواکونو کې څه واقع شوی ده یا بل؟
د پاکستان په سیاسي حالاتو به هم تاسو خبرو. د سوات ویجنې کورنۍ وای د دوی د لور په وجنه کې دوی ته انصاف ورکړل شي.
شادیه د لاس نو نسله د روانه کړه هر طرف ته روانه کړه په کانو وشتو بیا په وډه کو جګی سره دا جان بحق شو.
او د دې ترڅنګ د سپیرټ اپ سوات ملي حال هم لرو.
د ملک د پیری د پاره خاص کر د سواد د خلکو د پاره زدا ډیر زیات یو د فخر خبره غاړه ما چې په دې خلکو باندې ستیر شولو زمونږ د خلکو د غم جنزلو نه خوشالهولو د پاره
مشال سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو تغوغي رازو د روان خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان پیپلز ګوند سره د اختلاف وروسته متحده قومي موومنت سند اسمبلی غړو کې د اپوزیشن په څوکو د کیناستو د پاره خپل خواست د سند اسمبلی سپیکر سره جمع کړی دی. د ام کیو ام چارواکي وایي حکومت را پرځول نه غواړي خو که حکومت مخالفت لاراونی ولا نو پر وړاندې به سخت خبرګون خایي. نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
سند اسمبلی کې د متحده قومي موومنت یو 50 غړو د اپوزیشن چوکیو د ترلاسه کولو خواست د سند اسمبلی سپیکر نثار وړو سره جمع کړی دی. د ام کیو ایم مستفی شوی وزیر رضا هارون خبري غونډې ته ویلي چې په دغه درخواست د دوی د ګوند د سند اسمبلی د یو 50 غړو لاسلیکونه کړی دي او دوی دا کار د خپل ګوند د مشرانو په خوښه کړی دی. هغه زیاته کړه چې د سپیکر سره د ملاقات کولو وروسته به هغوی د اپوزیشن مشر هم ټاکي.
اسپیکر سندھ اسمبلی کو درخواست دے دی ہے کہ ہمیں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے.
رضا ہارون وائی دے ایم کیو ایم ٹول غڑو دے سندھ اسمبلی اسپیکر تا درخواست ور کڑے دے چہ مونگ تے دے اپوزیشن پ چوکیو دے کیناستو اجازت را کڑے شی زکہ چہ مونگ نور دے حکومت حصہ نیو. ایم کیو ایم او پیپلز پارٹی ترمنز اختلافات رستہ لہغ پڈاگا شول کلہ چہ دروانی میشتے پشپگشت منیٹا دے پاکستان تر واکلان دی کشمیر کے تر سرکی دن کے ٹاکنے دے ټاکنو کمیشن په درې حلقو کې وزنډولې. ایم کیو ایم په دغه پریکړه احتجاج کړی وو او پر پیپلز پارټۍ یې د واده خلافۍ تورونو د لګولو وروسته اول د سند اسمبلی نه واکاوټ وکړو او د ټاکنو په ورځ یې د ټاکنو نه بایکاټ وکړو. د دې نه علاوه ایم کیو ایم د ټاکنو په دویمه ورځ د حکومت څخه د بیلیدو اعلان وکړو. د ایم کیو ایم چارواکي وایي چې د اپوزیشن په چوکیو د کیناستو وروسته هغوی حکومت راغورځول نه غواړي خو کو پیپلز پارټۍ د مخالفت لار خپل کړه نو د دوی لخوا به د سخت غبرګون سره مخ شي. د ایم کیو ایم مستفی شوی وزیر رضا هارون په دې حق لوای
محتاط رہنے کی ضرورت ہے حکومت کو.
حکومت لبا پکاروی چې ډیر په احتیاط سره اوسی زکه چې هیڅ یو داسې عمل باندې به موږ سخت احتجاج کوو کوم چې د جمهوریت او د قانون مخالف وي. د یادونه وړ ده چې ایم کیو ایم د دې نه مخکې هم څلور ځله د اوسنی حکومت څخه د بیلیدو اعلانونه کړی دي بیا بیرته حکومت ته راغلي دي. خو دا ځل د ایم کیو ایم چارواکي وایي چې بیرته به په هیڅ قیمت حکومت ته نه ځي. دا اول ځل دی چې د ایم کیو ایم سره تعلق لرونکي د سند صوبې گورنر 14 صوبایي وزیران او درې مرکزی وزیرانو خپل استعفی ورکړی دی. ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګی د پاکستان د سمندري ځواکونو د چارواکو وینا ده چې مهران بریس بریدونو کې د ودانۍ دننه بازی کارکونکو د ترهګرو مرسته کړې وه. د سمندري پوست چارواکو تیر ماښام د دفاع دپاره د کامی اسمبلۍ قایمه کمیټې غونډې ته دغه خبرې کړې. په مهران بریس حمله د مې په 2 نیټه په کراچۍ ښار کې رامنځته شوې وه. دا چې سمندري ځواکونو په دغه اړه نور څه ویلي او پردي څېړونکي څه نظر لري د ریاض مساخل نه تفصیلي رپورټ اورو.
د دفاع لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټې غونډه تیر ماښام د کمیټې د مشرې میرمن ډاکټر ازرا فضل په مشرۍ کې وشوه. د دوران کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مهران بیس شوي بریدونو د پلټنو په اړه د نوي چارواکو د کمیټې غړو ته د بندې کوټې خبرونه ورکړه. د کمیټې یو غړي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې خبرونه کې دا خبره مخې ته راغله چې د ودانۍ دننه بعضي کارمندانو د خپل لاسه د ترهګرو مرسته کړې ده او دې لړکی د پلټنو ډلې ته بازي ثبوتونه هم په لاس ورغلي دي. د غړي وینا وا چې په مهران به سلورو ترهګرو برید کړي او دا پلټنې روان دي چې آیا دوی ته د کم یو بهر ملک نه هم سمرستا یا امداد ترلاسه شوی وو کنه. مشال ریډیو چې کلا په دې حقلا د پاکستانی سمندري ځواکونو د ویاند کوموډور عرفان نه اپوختل نو هغه د خبرو اترو نه ډډه وکړه او وی ویل چې لا هم پلټنې روان دي او داسې وخت کې په دې معاملې خبرې کول سره پلټنې متاثر کی دی شي. هغه کم حالات وی چې د یوې ادارې خپل کارمندان د ادارې او ملک ګټو ته په نقصان رسولو اموخته کړي. کله چې مو دا پښتنه د پوځي او دفاعي چارو د کارپوه او ریټایر بریګیډیر محمد سعد نو کړه نو هغه وی
زموږ په ملک بدقسمت نه مونږ پالیسی داسې ځینو کې جوړیږي چې هغه عوامي نمائندگان نشي ګڼلې او عوامي نمائنده چې کوم دی هغه پالیسی کې هغه اختیار نه لري. او جمهوریت ملک کې اقرار دي چې پالیسی باید عوام نمائندگان جوړي او باقی ادارې باندې عمل درآمد کړي. هغه خپل یو رائے ورکولي شي خو اخیری سمه چې کومدا غو جمهوریت ادارو دا کله دا غیر جمهوریت ادارې پالیسی جوړي نو هغه بیا خلکو کې یو انتشار را پیدا شي او د خپل ملک خلاف کاروایان شروع کی. نو د دله په وجه باندې دا اثرات فوج کې دن را داس غیر معمولی نه خدا دې کنټرول پکار دی.
دغه شان د پاکستانی هوایي ځواکونو یو ریټایر افسر ایئر کوموډور جمال حسین وایي چې بشکه ادارو کې د کره کتنې عمل تیز کړی شي او د لړکی پاکستانی پوز عملی ګامونه هم پورته کړی دي ولې پدیندارو او ترهګرو کې دی فرق وکړي شي. نو موړی وای
هر مذهبي بندې ته اپ شک نه کړي. جو مذهبي لوګ ہوتے ہیں وہ سارے تو دیکھیں ہوتے بہت اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں.
دی وی چې ګوره په هر مذهبي تن شک نه دی پکار. دوی کې ډیر خلک هم وی دا ټیک تا چې بازي داسې په خیره مخې ته شوې دي چې پکې مذهبي اړخ لرونکي کارمندان ککړ دي. به شکا د کرکتنې یو عمل پکار دی. دا په هغه وخت هم کیږي کله چې څوک په یو اداره کې برتی کیږي. دا خلک داسې په پټو سترګو نه برتی کیږي خو د وخت او حالاتو سره بعضی خلک د ترهګرې اړخ ته لاړ شي. نو زه ویم چې د کرکتنې عمل داسې پکار دی چې څوک دا اونه وایي چې دوی د اسلام یا مذهب خلاف دي بلکې د هغه خلکو خلاف دی کاروایی وکړي شي چې ترهګرو سره اړیکې لري یا یې مرسته کوي. د ذکر وړ ده چې د 13 میاشتې په 28 نیټه کراچۍ کې سمندري ځواکونو په ودانۍ مهران بیس باندې ترهګرو برید کړو چې پکې بعضی کارمندان وجل شوي او ورسره بعضی قیمتي جازونو او نور املاک ته هم زیان رسیدلی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
خبرونه کې اوس هم زو بلوچستان صوبې ته چرته چې وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی ویلي نو وزارتونو سره د وفاق دوی ته فنډز هم ورکړي او زیاته کړې ده ل فنډز ما سوای دوی نه قبلوي. د وزیر اعلی رئیسانی د دې سرګندونو تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
وزیر د بلوچستان نواب اسلم رئیسانی د چهارشنبه په ورځ د اسمبلی تر غونډې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د وفاق لخوا ورکړل سوي نوي وزارتونه به له فنډه په هیڅ صورت نه قبلوي. نواب رئیسانی د اتلسم ترمیم په اړه خبریالانو ته وویل په اتلسم ترمیم کې چې کوم کارونه صوبو ته منتقلیږي په هغه باندې زموږ موقف بالکل واضح دی چې موږ وایو تر راتلونکي قومي مالیاتي کمیشن پورې د دې ټول اخراجات وفاقي حکومت برداشت کړي. د خبریالانو د دې پښتنې په جواب کې چې صوبایي حکومت ته د خروټاباد د پیشي عدالتي رپورت ورکړل شوی، نواب اسلم ریسانی واځي وویل رپورت مشته رسیدلې، خو په دې رپورت کې لا څه ویلو څخه ډاډه وکړه. له رسنوالو سره په خبرو کې د گوادر بندر او ریکورډک زیرمه په اړه وزیر اعلی بلوچستان زیاته کړه،
ہم گوادر پور چلانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گوادر
مج گوادر بندر چلول غواڑو، مج غواڑو چې گوادر بندر وفاقی حکومت صوبیه ته وسپاری، مج د دې د چلولو اهلیت لرو، ریکارډیک هم مج چلول غواړو او هم یې چلولای سو، زمر سره ټکنالوژي هم ست او د ضرورت فاندز هم
ریکوایرد فاندز به هم
د یادولو وړ ده چې د بلوچستان د گوادر بندر تر دې دمه د وفاق تر سیوري لاندې چلیږي، چې د بلوچستان حکومت یې تر دې مخکې هم په څو څو واره صوبې ته د سپارلو غوښتنه کړې وه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او اوس هم په خبرونه کې زو کابل ته چرته چې په انټر کانټیننټل هوټل د وسوالو طالبانو لخوا د ترسره شوی بریټ په اړه افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دا سپیخ بعد د دوی هغه منسوبې ونزندوي چې له عمله به افغان ځواکونه د امنیت ذمہواری په خپل غاړه اخلي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان لطف الله مشال ویلي د وسوالو لخوا د دغه بریټ په مخنیوي کې امنیتي ځواکونو په خپل کار کې غفلت کړي. وسوالو طالبانو وکړې په دغه بریټ کې یو شمیر خلکو ته مرګ جوړلا اړولې. تفصیل د نکیب الله متنوال ناورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان لطف الله مشال وایي چې تیر شپه په انټر کانټیننټل هوټل بریټ کې د وسلوالو سره همکاري شوي او امنیتي کسانو په خپله دنده کې غفلت کړی. نوموړي چې په یو خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته خبرې کولې وویل چې په دې پیښه کې چې ګڼه مرګ جوړلا لرله پاړی پلټنې پیل شوي تر څو معلومه کړي چې غفلت چیرې او څنګه شوی.
په دې کې هیڅ شک نشته چې غفلت صورت نیولی ده او هماهنګي یا همکاري شوې ده ورسره. دا به د تحقیقاتو وروسته معلومه شي چې په دې کې کوم ځکه سختګي واقع شوې ده، آیا امنیتي ځواکونو کې سختګي واقع شوې ده یا بل یو مسله بل و چې د هوټل په یو برخه کې د بیا رغونې کار جریان درلود، ممکن د مزدور یا د ګلکار یا د رنګمال په دې جامه کې رانوتی.
د مشال په وینا چې اته تنه برید کوونکي وو چې پنځه یې په ځانمرګ وسکټونو او لاسي بمونو سنبال وو او ځانونه یې الوزولي، او درې نور یې چې د هوټل بام ته ختلي وو د ایساف چورلکلي خوا په نخه او وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست ویان زیاته کړه چې په دې پیښه کې یوولس تنه وژل شوي چې پنځه تنه د هوټل خدمتګاران، دوه تنه پولیس، یو تن د ګاونډي لوګر ولایت قاضي چې په هوټل کې میلمه وو، او همدارنګه د دوه تنو نور جسدونه ترلاسه شوي چې میلمانه دي خو هویت یې نه دی پیژندل شوی، او څوارلس تنه نور چې عام خلک او امنیتي ځواکونه دي ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو په هوټل کې د میشتو څو تنو بهرنیو میلمنو د وژل کېدو رپوټونه هم ورکړي، خو چارواکو تر اوسه نه دي تایید کړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان لطف الله مشال ویلي د وسوالو لخوا د دغه بریټ په مخنیوي کې امنیتي ځواکونو په خپل کار کې غفلت کړي. اخوا افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دا سپیخ بعد د دوی هغه منسوبې ونزندوي چې له عمله به افغان ځواکونه د امنیت ذمہواری په خپل غاړه اخلي. په دغه بریټ کې یو شمیر کسان وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي ټول حمله کوونکي هم وژلي دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل باندې د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه به د دوی هغه پلانونه ونزندوي چې له مخه به یې د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارلې کیږي. طالبانو دعوه کړې ده چې په دغه برید کې یې 21 کسان وژلي دي. په دغو وژل شوو کسانو کې عام افغانان، پولیس او یو د سپین د هوایی ادارې یو پایلټ هم شامل دی، او ټول نه برید کوونکي هم وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دې ته یې د ترهی یو ظالمانه ګام ویلی دی. ښاغلي کرزی زیاته کړه چې داسې قسمه بریدونه د دوی مخه نشي نیولی او دوی به د امنیت د ذمهواری اخیستلو دغه پروژه ضرور ترسره کوي. د امنیت ذمهواری به د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته په اوو سیمو کې په راتلونکو ورځو کې د سپارلو منصوبه شروع کیږي. تېره اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغې منصوبې اعلان کړی و. د نهې په شپه ناوخته د راکټ پروپل ګرنیډونو، ټوپکو او ځانمرګي چاودېدونکو واسکټونو نه مسله دغه برید کوونکي په کابل کې د غره د پاسه دغه هوټل ته ننوتل. د هوټل د کارکوونکو او د میلمنو د وینا تر مخه برید کوونکو په ټیپ ریکارډ باندې د طالبانو سندرې غږولې او چې څوک به ورله مخې له راتله په هغوی به یې ډزې کولې. د راپورونو تر مخه ځینې میلمنو د دویم او دریم چتنه بهر ټوپونه ووهل او وتښتېده. د یو شخصي امنیتي ادارې ساتونکي محمد ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې هغه د هوټل نه بهر د خپل افسر په انتظار ولاړ و چې د ډزو اوازونه یې واورېده. ابراهیم زیاته کړه چې هغه یو کس ولیدو چې مشین ګن یې په لاسو کې نیولی و او د هوټل یو ساتونکي پسې منډې وهلې او هوټل ته ننوتو. خو ناڅاپه یې خپل مخ عامو خلقو ته ورواړولو او په هغوی ډزې شروع کړې.
بیا ما خپلو سترګو له چې راتاو شو دوه درې نفر ولوېده چې نه پوهېږم چې مړه شو زخمیان شو خو غورځېده دغه موټر یو د ترافیکو نه ځای غټه چې وکړې او دوه د موټروانانو ملکي خلکو.
دغه برید تر پنځو ګنټو جاری و او هغه وخت ختم شو چې کله د ناټو هلیکاپټرو د هوټل په چت ولاړ یاغیان وجل. افغان چارواکي دعوه کوي چې دوی ټول نه برید کوونکي وجل. کابل دغه هوټل په غیر ملکیانو کې ډیر مشهور دی او دې سره سره په دغه هوټل کې کانفرنسونه او ودونه هم کیږي. دغه برید په هغه مازیګر رامنځته شو چې په دغه هوټل کې یوه غونډه کیدونکې وه چې پکې به د بهرنو ځواکونو نه د امنیت ذمواري افغان ځواکونو ته د سپارلو په اړه جاج اخیستل کېدو.
زمون همکار مجید بابر وو او اوس هم د افغانستان په اړه یو بل رپورت لرو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په غوښتنه د مشرانو جرګې یا سینټ شپږ کسیزه پلاوی ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د پاکستان له لوري د بریدونو په حق لا خپلې پلټنې مکمل کړې دي. دا پلاوی به نن هغه ټول شواهد او اسناد د افغانستان ولسمشر کرزی ته ښایي چې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدونو بریدونه څرګندوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له جلال آباد نه راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ شپږ کسیزه پلاوی د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستانی پوځ له لوري د شوي بریدونو پلټنه بشپړه کړه. د دغه پلاوی مشر عبدالحنان اغوی خبریالانو ته وویل چې موږ داسې شواهد لاسته راوړي چې دا څرګندوي چې دغه بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا ترسره شوي دي.
موږ ټول اسناد او شواهد راغونډ کړي دي چې دغه بریدونه د پاکستان له خاورې کیږي. دغه کار دی عادي مخالفینو یا طالبانو نه ده، ځکه دغه مرمۍ چې راځي تقریبا ځینې مرمۍ چودلې نه دي، هغه د 50 نه تر 150 کیلو پورې وزن لري. دا چې دې لپاره دستګانه وي دا دومره دقیق هدف باندې څوک نشي وستلی. افغانستان حکومت زر تر زره هغه اخیری هدف پورې خپل کوشش او دغه مسله د پایټکې کې دي.
سېنېټر رپی ولا حیدری د دې پښتنې په جواب کې چې پاکستانی چارواکي دا نه مني چې بریدونه د دې د پوز د لوري تر سره کیږي وویل.
تاسو پوهیږئ چې پاکستان کې هغه نظام چې ملکی خلک دي یا لغوی رئیس جمهور زه فکر کوم د دینم نو خبر چې وسامل ته به چې دغه خواته ملک دغه خواته وشتر شي دنیا ولې د چدلته نو زه فکر کوم چې سید دغه نه بزرداري نه خبر د دوی فوجان دغه کار کوي. پنځم به پورس زمونږ د مشانو جرګې رئیس مسلم یار صاحب او هغه سره نور ملګری د رئیس جمهور سره وخت لري هم دغه مسایل باندې سره باس کو.
سېنېټر لطف الله بابا وایي چې کچېری د پاکستانی پوز لوري د افغانستان په سرحداتو د توغندۍ او بریدونه بند نکړې شي نو افغانان به ولسی پاسون وکړي.
چېرته پاکستان خپل دغه عملی یا دغه کارګران آداب چې دیو مخ کې چولی او مخبران روان دي افغانان به ګناه شیدانې زمونږ ورونه شیدانې زمونږ خوندې شیدانې زمونږ بچان شیدانې نو د کونړ او د ننګرهار بلکنه د ټول افغانستان د مجاهد ورس د جدي عکس العمل سره مخ شي.
د سېنېټ د پلاوی په وینا د 13 دریو هفتو رئیس د افغانستان په سرحداتو د پاکستانی پوز لخوا 1500 پوري د توپونو او توغندیو گزارونه شوي چې 250 تنه ملکی وګړي پکې وژل شوي او د یو پولیس په شمول پکې 130 رښتنه جوړل شوي دي او د زرو په شاوخوا کې کورنۍ ل خپل سیمو څخه په کډه کولو مجبور شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو تاغوغي د سواد ضلع د بریکوټ شازیه چې د مردان د بیروچ یو کستا واده شوی و کورنۍ وای د خاون لخوا د وهلو ټکولو ورستو په کانو وشتل شو او بیا پر تیزاب هم اچول شوی وو. پولیس وای دوی پلټنه پیل کړي او 15 ملزمان یې هم پکې گرفتار کړی دي ولې د هغې خاون لانه دی نیول شوی. تفصیلی رپورت د فواد علی شان اورو.
د مردان پولیس چارواکي وای چې دوی 15 هغه ملزمان راګیر کړی دي د چا نمونه چې په اف آی آر یا لمبی تحقیقاتی رپورٹ کې لیکلی شوی وو.
پیش کړل عدالت کې
وجل شوی شازیا د بریکوټ سیدونکی وا او د نن نش پګ میاشت وړاندې د سید سره واده کړو. د رستم پولیس سټیشن محرر مدثر شاه څوک چې پخپل هم د هغه علاقې سیدونکی دی چرته چې دا واقع شوی وا وای
سمات اندو جهان دختر امیرزاده رپورٹ مو سره کړو دا بریکوټ سیدون کې چې یو شازیا نوم یو داغه واده دی د بیړو یو کس چې داغه نوم مسعید د سره شو په دې دوران کې چې زماده لورو د درمیان کې چې نو غریلو نه چاکی به داش پاغي باندې دا خپش او کورته واپس رااله سره دې پس مونتا د سید ټلیفون کو چې تا تا سراشه دی جنې سره شادي سره د رادنامو کله چې مونږه د بیړو ترالو نل دا سید سره دولس مرګرو موجود شادی د لاس نونی سلا د روانه کړ خر طرف ته روانه کړ پکانو وشتو بیا په وړدو کو جګی سره دا جان بحق شو.
سید چاچه دا جنۍ وجلی سوک ته او آیا د دې مرګ نه وړاندې هم هغه سوک مړکړی دی د دې پښتنې په جواب کې مدثر وای
آلړی دی جی موږ سره د دې نه مخکې دو تین سو دو کې پکار دی نور داسې کیسونه هم دي چې زما تقریبا داسې چار پنج کیسونه رجسټر دي دی پولیس ته مطلوب دی باغې مقدمو کې پر اور باندې خپل ډز کړی چې پای کې هغه مړ دی ضرور پای کې موږ مقدمه رجسټر کړه 302 او دا جنۍ مخکې ته لګیدل هوډه شی خدا ته معمولی مونږ دي همیشه واغ
د بیړو سیمې خلک د دې مرګ کیسه کولو ته تیار نه دي او د چانه چې هم پښتنه وکړی شي نو صدارنګ جواب ورکوي
پته نشته صحیح او بس صرف کلی خلک لګیا او چې خزه مړه کړی ده.
بل طرف ته نورجهان د شازی مور انصاف واړي د نن څورځې وړاندې زمونږ همکار نیاز ته هغې خپل فریاد صدارنګ کړی وو.
زما لوري رانه و تختولا په پغره کې الهلکه پغره کې وشتي دا مو تیزابي پیړول دي تیزابي پیړول یې زه ویم چې زما سره دې سلو کوشي زه عجل دی ما بې ځوانه یم زه ډېر عجل دی ما بې ځوانه یم.
د مردان د ډیسټریکټ هسپتال ډاکټران وایي چې د نن نه یو هفته وړاندې په بیړوچ سیمه کې وجلې شوې ښځې په جسم باندې د تیزاب او د کانو داغونه وو. د مردان هسپتال ډاکټرانو پولیس ته په خپل رپورټ کې لیکلي دي چې د ښځې د جسم سهي سه په تیزاب سوځولې شوې او په ټول جسم یې د اتیاو نه سیوا زخمونه وو. د ښځو د حقونو د تحفظ د پاره کارکونکي کامی ادارې عورت فاونډیشن یو غړي شیرین جاوید د دې قتل غندنه کړي. د صوبائی حکومت د طرفه د ښځو د حقونو د تحفظ د پاره جوړ شوی کمیشن هم د دې غندنه کړي او مونږ هم د دې غندنه کوو. په خیبر پختونخوا کې په ښځو باندې شوی ظلمونو په حق لبا مونږ یو رپورټ د جولای 11 نیټې باندې خلکو ته ورکوو. دا عورت فاؤنڈیشن د رپورٹ تر مخه په خیبر پختونخوا کې په کال 2013 کې 328 خزې وجلې شوې دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو هم خبري شوي. مهم ټکی د ریاض مساخل ناورو.
نن هم د نور کله پشان مختلفو رسپانو په مختلفو موضوعاتو ادارې لیکلي دي چې پکې ایکسپریس، نوای وخت او جنگ رسپانو خپل اداریه کې د خارجه چارو سکتر سلمان بشیر افغانستان کې شوی خبری غونډه ته پام را ګرځولې دي. جنگ رسپانه د لړکی لیکي چې هسه هم د سیمې ته پوخ امن لپاره ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او بیا چې د رستیو کې امریکایي او ناټو عسکرو د افغانستان نه د وتو اعلان کړی دی د هغې رستو د منطقې امن د دوه هیوادونو د اعتماد او خپل منځي مرستې سره تړلې دي. اداریا مخکې لیکي چې امریکې او افغانستان لا هم په کار دي چې د امن مذاکراتو لړکې پاکستان له پام نه وباسي ځکه چې د لړکې د پاکستان کردار هم دومره اهم دی څومره چې په خپله د افغانستان دی. ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریا د وزارتونو د منتقلې په هکله لیکلې ده. اداریا لیکي چې دا د ویاړ خبره ده چې حکومت د 13 ترمیم لوس پوره کړو خو ولې ضرورت د دې خبرې دی چې دا وخت ملک د ترهګرۍ او سیاسي ډلو ترمنځ د تاو تریخوالی پرنګ د مسلو سره مخ دی او اولس د بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. نو باید چې دا جمهوری حکومت د اولس تقدیر بدل کړي او د دوی مسلې حل کړي. دغه شان نوای وخت او آج رسپانو خپل اداریا د بجلی په بحران لیکل دا او وای چې د وابډ چیرمن یوې خبرونه کې ویلي دي چې د کال 2013 پورې د بجلی لوډ شډینګ نشي ختمې دي. اداریه وای چې اخر څه وجه ده چې زموږ سیاستدانان او بیوروکراټس د اوبونه بجلی پیدا کولو منصوبو کې د لم لیټ نه کار اخلي او اخر ول دوی د یو کاله باغ ډیم د پاره په نورو منصوبو هم لاس نه پوره کوي. مخکلي کې چې د بجلی کمی پوره کولو د پاره د کرایې بجلیګری هم راغخته شوی دی، خو له دې کې د غلا غلطونه علاوه هیڅ پلاس نه دی راغلی. اداري اخره کې لیکي چې باید حکومت د خپل وادي پوره کړي او د اوبو سره سره د نور کوئلې او نورو ذریعو نه د بجلی جوړولو کار پیل کړي، او تر څو چې دا منصوبه سرته نوی رسیدلې تر هغه دې د چین او ایران نه بجلی روغواړي.
ریاض مساخیل وو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی. ګل ایاز او د خبرونو سرټکی.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما وای افغانستان د مخکې نه زیات پرم نه دی. ایساف ځواکونو د حقانی شبکې یو مهم کمانډر اسماعیل جان د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی وای چې د خروټاباد پیښې رپورټ دی باید خپور کړی شي. د یونان پارلیمان به نن د خرچو کمولو په اړه د قانون منظوري ورکړي. مصر او مصر کې چارواکي وای چې قاهره کې امنیتي ځواکونو سره نښتو کې شپږ سوه کسان ژوبل شوي دي.
د خبرونو سرټکی مو د زموږ د همکار ګلیاس ناوریدل. او اوس هم راځو یوې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. د امریکا نه خبریدونکو نېشنل انټرست او فارن پالیسی مجلو په دوه بیلابیلو موضوعاتو مقالې لیکلي. نېشنل انټرست لیکي په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته د دې ملک د واک لرونکو کسانو ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. بلخوا فارن پالیسی لیکي د پاکستان په پنجاب کې د غریبۍ زیاتېدو سره هلتا د ترهګرۍ د زیاتېدو خطر دی. بشیر ګواخ ته د مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
په نېشنل انټرست مجله کې راغلي چې د اسامه بن لادن وژنې نه یوازې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې، بلکې په پاکستان کې دننه هم د قدرت لرونکو په تعلقاتو کې بدلون راوست. د مقالې په وینا ډېر شمېر کتونکي د دې خبرې په پوهېدلو کې ناکامه شوي دي چې د پاکستان د پوځ سره د دې هېواد د ملکي چارواکو کمزورو اړیکو د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو په خرابېدو کې رول لوبولی دی. مجله لیکي چې د اسامه له مرګ وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما ته د پاکستاني سیال آصف علي زرداري ټلیفون کولو په ترڅ کې بیخي په ځای خبره وکړه چې د اسامه وژل کېدل د امریکا او پاکستان دواړو لپاره یو بری و. زرداری وروسته وویل چې په هیواد کې روښان فکره لا هم تر سختو ګواښونو لاندې دي. خو د مقالې د لیکوال په وینا د پاکستان پوځ بیا دا ویل چې ملکی حکومت د امریکا لخوا د پاکستان پر خاوره د کړو عملیاتو ډیره کمزوري غندنه وکړه. د نېشنل انټرست په دې مقاله کې راغلی چې یو قوي ولسی حکومت به په دې موقع د ناکامۍ له وجې د پوځ او د جاسوسي ادارې ISI مشرانو د استعفا غوښتنه کړې وه، خو په پاکستان کې سرچپه کار وشو او پوځ ته ځینو نږدې سیاستوالو د آصف زرداري او یوسف رضا ګیلانی د استعفا غوښتنه وکړه. لیکوال زیاتوي چې د امریکا لخوا د پاکستانی جنرالانو د مطمئنه کولو له وجې د پاکستان ولسی حکومت چې وار د مخه کمزورې و، د آصف زرداري د دې موقف چې د ترهګرۍ په ضد جګړه د امریکا په شان د پاکستان جنگ هم دی د کمزوري کولو سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلل کې چې د پاکستان د پنجاب صوبی صنعتي مرکز فیصل آباد حالت ورس پورس خرابي گی او غټي وسوالو ډلو ترسي. د یوې فیکټری مالک میا آفتاب احمد مجلې ته ویلي چې هغه بیخي مایوسه دی. په فیصل آباد کې د بجلی او ګیس د لګوالي له وجې د هغه فیکټری ډیره کمه چلیږي. په مقاله کې راغلي چې د احمد لپاره د سخته ګړۍ د پاکستان د دغه لوی صنعتي ښار حالت بیانوي. لیکوال وایي چې مخ په خرابېدونکو اقتصاد دا ښار د پاکستان په مرکز کې د ترهګرو د کړنو لپاره د یو ښه مرکز په توګه برابروي. یاد دی وی چې په پاکستان کې نن سبا د بجلی ډیر کمې ده. د دې وجہ یوازې د بجلی د ورکولو د صلاحیت کمزوري نه ده، بلکې د مجلې په وینا د حکومت لخوا بجلی پیدا کونکو شخصي کمپنیو ته د پیسو د ورکولو وړتیا نه درلودل هم د دې وجہ ده. په دې مقاله کې راغلی چې د پاکستان امنیتي چارواکو په پنجاب کې داسې دوه ځایونه په ګوته کړي چې ستونزې ترې جوړې دي شي. یو غلام محمد آباد دی چې پکې ګڼ داسې سند سره تړلي کارکوونکي چې دا وخت کارونه نه لري میشته دي، او دوهم ځای پنجاب میډیکل کالج دی چې د چارواکو په وینا لشکر طیبه او جماعت الدعوه په شان تر هغه ډلو لخوا یې کنټرول ترلاسه کیږي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونه د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې. او اوس هم راځو یوې بلې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورځپاڼه دی وال سټریټ جرنل لیکي، د افغانستان هغو جنگ سالارانو چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت په نسکورولو کې د امریکا مرسته کړې وه، د افغان ولسمشر حامد کرزي پر ضد یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې پخوا د کورنۍ جګړې پر وخت هیواد په نسلي ډلو کې ویشل شوی و. دا اتحاد یې د بیرته راژوندي کېدو څرګندونې کوي. د واسي جنرل د رپورٹ مهم ټکی د عبدالحی کاکړ ناورو.
ورسپانا دیوال سټریټ جرنل وایي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی خلاف اتحاد ازبک، هزاره او تاجک مشرانو جوړ کړی دی. محمد محقق، د احمد شاه مسعود ورور احمد ضیا او عبدالرشید دوستم د دې اتحاد مشران دي. دوی اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو وروسته به شاهي حامد کرزی د نور ځواکمن کېدو کوشش وکړي. ورسپانه د هزارګانو د مشر محمد محقق لخلیوای چې دوی نړیواله ټولنه او حامد کرزی خبرول غواړي چې افغانستان سپر کوم لور وړل کېږي، دوی ورسره اتفاق نه لري. دیوال سټریټ جرنال زیاتوي چې اتحاد په داسې وخت کې جوړ شوی چې تیره هفته یو خصوصي عدالت تر ټول پارلمان 25% غړي نااهله وګرځول. د ورسپانې په وینا د فیصلې هغه غړي کمزوري کړل چې پارلمان د حامد کرزي د واک د څارلو لپاره د نگراني ادارې په توګه د استعمالولو کوشش کوي. محمد محقق چې خپل هم نااهله ګرځول شوی دی، ورسپانې ته ویلي چې له نسلي ډلو سره تعلق لرونکي زیاتره مشران له حکومت څخه د باندې ساتل شوي دي. د پارلماني غړو نااهلي ته په اشاره سره نوموړی وایي، وګورئ حامد کرزی څنګه پارلمان لمنځه وړل غواړي، ځکه چې پارلمان د ده ملګرتیا نه کوي. خو ورځپاڼه د ولسمشر حامد کرزی د ویاند وحید عمر لخلی لیکي چې د غړو نااهله کېدنه د ولسمشر په ګټه نه ده، خو بیا هم د عمل په هیواد کې د جمهوریت د موجودګي څرګندوی کوي. ښاغلی وحید عمر د نوي سیاسي اتحاد د جوړېدو هرکلی هم وکړی. دیوال سټریټ جرنال وایي چې په سیاسي اتحاد کې شاملو درې واړو مشرانو د کال 2009 د ولسمشری پټاکونو کې د حامد کرزی حمایت کړی وو، خو اوس دوی وایي چې د انتخاباتو وروسته حامد کرزی له دوی سره وفاداری ونه کړه. د دوی په وینا ولسمشر په پارلمان کې د خپلو حمایتي غړو پر ضد ګامونه واخیستل او له طالبانو سره د خبرو اترو هڅه کوي. احمد ضیا چې د حامد کرزی په لومړۍ دوره کې مرستیال ولسمشر و، ورسپانې ته ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې هم د دوی د اتحاد د جوړېدو سبب ګرځېدلی دی. دیوال سټریټ جرنال د دې سیاسي اتحاد د پاشت پاړه د کارپوهانو لخلی وایي چې دا به په خپل منځي جګړو اخته سي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه هارون میر ورسپانې ته ویلي چې کله هم دوی اتحاد جوړ کړي هغه ډېر کمزوري وي، ځکه چې هر مشر د خپل قوم لپاره جګړه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ډیپلومیټ مجلې د ایرانی ولسمشر احمدی نژاد او د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی ترمنځ د اختلافاتو په اړه مقاله خپره کړي او لیکي چې د دوانو ایرانی مشرانو ترمنځ اختلاف خپل عروج ته رسیدلی دی او په داسې وخت کې له احمدی نژاد سره ډېرې کمې لارې پاتې شوې دي. د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمی د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي د ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د ایران د ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنائی ترمنځ خټېدل اختلافات د تیر میاشتې تر کړکېچ وروسته اوس ټول ته څرګند شول. ډېری خلک دا فکر کوي چې د ولسمشر راتلونکی به اوس څرنګه وي. په مقاله کې لیکل شوی د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات هغه وخت پیل شول کله چې خامنائی د استخباراتو د وزیر حیدر مصلحی د بیا بحال کولو ټینګار وکړي، چې د اپریل په میاشت کې د احمدی نژاد پر فشار استعفا ورکړې وه. د خامنائی په اړه ویل کیږي چې هغه په دې معاملہ کې تر دې حد ولاړی چې احمدی نژاد ته آخري خبرداري ورکړي چې د پریکړه ومني یا د ولسمشری څخه استعفا ورکړي. د دې په خبرګون کې احمدی نژاد تر یوې هفتې پورې صدارتي محل ته نه راغلی، د کابینې د غونډې له مشري څخه انکار وکړي او د خامنائی کور ته د مذهبي مراسمو لپاره ورتګ هم پریښودی. مقاله زیاتوي د مصلحي استعفا نه یوازې د روحاني مشر دښمنۍ راوپارول، بلکې د ولسمشر پخوانی ملاتړ کوونکي هم خپه کړل چې یو یې د احمد نژاد پخوانی روحاني استاد آیت الله محمد تغی مصباح یزدی دی چې ویلی و چې د ستر روحاني مشر نافرمانی داسې ده لکه له خدای څخه مرتد کېدل. دا یزدی څرګندونې تر هغه وروسته راغلې کله چې احمد نژاد له ده سره د مشورې پرته مصلحي له وزارت لرې کړي. ډېری ایرانیان دا عقیده لري چې ستر روحاني مشر پر مځکه د خدای نماینده دی. مقاله زیاتوي د احمد نژاد حالت هغه وخت نور هم استراري سو کله چې ایراني پارلمان د ولسمشر لخوا د تیل وزارت له ځان سره د ساتلو پریکړه چیلنج کړه او عدالت ته مقدمه یووړه. د ایران مهر خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران یو شمیر پارلماني غړو د روانو حالاتو په ترڅ کې پر ولسمشر د مقدمه چلولو هڅه کړې ده. بلخوا د احمد نژاد حالت په دې هم زیات کمزوري سوی دی چې د ایران خارجه پالیسي له ناکامۍ سره مخامخ کړې ده او پر اټمي پروګرام د د درېدو له کبله ایران په نړۍ کې یوازې پاتې سوی دی. په مقاله کې پر مخ لیکل شوی چې اصل لوبه به په راتلونکي مارچ کې د پارلماني ټاکنو پر مهال پیل شي چې یو کال وروسته په 2013 کې بیا د ولسمشري لپاره ټاکنې کیږي. د پارلمان او ولسمشري په ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره د غړو د اهلیت معیار د محافظینو شورا ټاکي چې په څنا څه ډول د استخباراتو د وزارت پر سپارښتنو عمل کوي. خو هر څه چې وي داسې ښکاري چې خامنهی به برلاسی سي او احمد نژاد او د هغه ملاتړ کوونکي به دا مني چې د آئین له مخې ستر روحاني مشر په هیواد کې تر ټولو طاقتور کس دی.
احمد شاه اعظمی بو او اوس هم راځو یوې بلې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. په لاس انجلس ټایمز کې د شام یو اوسیدونکي نذیر العبدو د خپل ورور کیسه لیکلې چې د شام د ولسمشر بشر الاسد د واکمنۍ خلاف په مظاهرو کې د برخه اخیستلو وروسته اورکتې د بشیر د بیدرکۍ حال په دې رپورت کې د یوې وړې دمې ترڅنګ ورو. په امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز کې نذیر العبدو لیکي د ده مشر ورور بشیر په هغه زرګونو کسانو کې یو دی چې د شام ولسمشر بشر الاسد د خپلې واکمنۍ خلاف د مظاهرو له وجې گرفتاره کړی دی. عبدو لیکي دوی ته اول دا پته نه وه چې شپږیش کلن بشیر چرته دی. هغه او د هغه دوه ملګري له هغې وروسته ورک دي چې کله دوی د شام شمالي ښار جسر الشغور ته د جون په 10 نیټه لاړل او هلته یې د مظاهره چیانو ویډیو جوړولې. عبدالکی تیره اونۍ چې کله هغه د شام سرکاري ټلویژن د خپلو ملګرو سره کتو نو د خپل ورور فوټو یې ولید چې لاندې ترې لیکل شوي وو د دا اومنل چې په ورانوونکو کارونو کې په جسر الشغور ښار کې بوخت وو. بشیر چې د لتاکیا په پوهنتون کې د اقتصاد تعلیم حاصلولو، ورور یې وایي نه ډېر مذهبي دی او نه ډېر آزاد خیاله او زیاتوي اکثره بعد ورونو په ملکی حالاتو خبرې کولې خو کله مو په سیاسي چارو کې سبرخه نه ده اخیستې. عبدوای په دغه هیواد کې خپیا پولیس په خلکو او د هغوی په تګ راتګ نظر ساتي چې آیا دوی په سورانی کې خو بوخت نه دي. حتی که د چا ډیره وړه ګیره هم وي نو پولیس ترې پوښتنې کوي او لیکي د هغه د ورور ګیره به هم اوس لویه شوې وي ځکه چې هغه په کید کې دی او چارواکي به دا اوس داسې ښکاره کوي چې ګنې بشیر یو مذهبي تندره وده. کله چې په شام کې د ولسمشر اسد د واکمنۍ خلاف په دې وروستو کې مظاهرې پیل شوې نو بشیر او د هغه ملګرو به د دغه مظاهرو ویډیویي فلمونه جوړول او بیا به یې په یوټیوب لګول چې دا شان نړۍ ته دا معلومه شي د دوی په هیواد کې څه روان دي. د بشیر ورور دا هم لیکي د دوی مور پلار به اکثره دوی ته دا ویل په سیاسي خبرو کې دې برخه نه اخلي او صبر دې وکړي چې د ملک حالات په کوم لور روان دي. او بشیر ته دا هم ویلی وو چې کچرې د حکومت خلاف مظاهرو کې صبر خوا خسته نو پولیس به یې ونیسي. عبدالکی بشیر او د هغه په رنگ نور ځوانانو ولیدل په مصر، تیونس او لیبیا کې څنګه بدلونونه راغلل. کله چې بشیر ورک شولو نو دو داسې فکر کولو هغه چرته ځان پټ کړی دی ځکه چې په دې ورځو کې پولیس خاص کر په ځوانانو نظر ساتي، دوی چرته زیرازي او چې کله سړی هغه په سرکاري ټلویزیون ولید چې دای اومنل د پورانونکو کارونو کې ککړ وو، نو په سترګو کې یې اوښکې راغلې، ځکه چې د ده په فکر د دې د منلو لپاره به پولیسو بشیر ډېر وهلی وي، او له دغې وروسته پولیس ته هغه کس کورنۍ هم نیسي او مجبوروي چې خپل بچی د داسې کارونو نه واړوي. له دغې وروسته عبدو خپل پلار ته د بشیر په اړه ټلیفون وکړو او له یرې ورته وویل، پلاره خپه کېږه مه، دی او بشیر دواړه به په سیاسي کارونو کې له دې وروستو برخه نه اخلي. خو لیکي ډېر حیرانه شو چې پلار ورته وویل د خپلو زامنو له اجازت ورکړې، تاسو د دې خاورې بهادر بچیان یې. عبدو وایي د اورېدل چې مور یې هم د دغه خبرو پر وخت جړل او د پلار خواته یې ولاړه وه. عبدو لیکي د بشیر تر اوسه هیڅ پته نه لګي، خو د هغه دوه ملګري د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. عبدو چې اوس په ترکی کې دی غواړي د خپلو ملګرو سره د بشیر مشن پر مخ بوزي او په شام کې خپل پرامن احتجاج جاری وساتي. مشال ریډیو تغوغي د پاکستان په کلو او خارونو کې نن سبا خلک د سخت ګرمۍ په مهال د غیر اعلانیا لوډ شډینګ نه سخت فریاد کوي. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې خلکو د غیر اعلانیا لوډ شډینګ پر ضد سو سو واره مظاهره هم کړې دي. دا چې په پاکستان کې د بجلی د لوډ شډینګ سو وجوهات کېدې شي او عام ولس وایي، د مجید بابر په ریپورت کې ورو.
د پاکستان په ټولو خارونو کې عموما او په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خصوصا د بجلی د لوډ شډینګ یا تلو راتلو لړۍ روانه ده، او نن سبا د پیښور، چارشدې، مردان، شبقدر او ټولو قبایلي سیمو اولس د 12 غنټو نه واخلي تر 13 غنټو پورې د بجلی لوډ شډینګ سره مخامخ دي. د بجلی د رسد د ادارې پیپکو د وینا تر مخه د بجلی کمښت د مهال څخه کم 15000 میګاوات ته رسیدلی دی. د ګرمۍ په دې موسم کې د بجلی د کمښت په اړه د مردان د پیر سدو سیمې یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې
د غیر اعلانیا لوډ شډینګ خلاف تیر ورځ په دیر، چارسده، شبقدر او خوش سیمو کې یو شمیر خلک لارو کوڅو ته راوتي وو او د خپل غوسې د اظهار لپاره لوی سړکونه د ټریفک لپاره بند کړي وو. د شبقدر یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې
دا بجلی مسله ده چې بس دې لپاره موږ راوتي، دا روډ هم دسې دي صبحان نه بند کړی، تقریبا دسې د پهلوان قلا پورې دا کسان راوتي دي، روډ بند کړی وای کنن ټیک نشو، بجلی بیا هم بندو.
د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد په چارسده کې خود هم یو مظاهره کړې وه. په دغه مظاهره کې یو برخه اخیستونکي میرمنې صفیه نوروز مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا صوبه کې بجلی د ټولو نه زیاته پیدا کیږي، بیا ولې د دغې صوبې ولس د بجلی دومره زیات کمښت سره مخامخ دي؟
بجلی زما دا مزید په نور خلک
کوي،
زما د اسفندیار نه امید ده تاسو کوم چې دا خو وی چې دا سوچ په وباسم او لاس په دې اوچت.
په دې لړ کې مشال ریډیو چې کله د وابډا چیرمن شکیل دورانی نه پوښتنه وکړه چې د بجلی د لوډ شډینګ به کله کم یا ختم شي، نو هغه وویل چې د تعلق په پاکستان کې ډیمونو جوړولو او د بجلی جوړولو لپاره نوې موقع لټولو سره دی او د بجلی د رسد ذمہواری د پیپکو سره ده. ښاغلی شکیل دورانی زیاته کړه چې په دې لړ کې په باشا او د یامیر ډیمونو به کار زر تر زره پیل شي.
په باشا ډیم موږ کار شروع کړ، د لینډ اکوزیشن موږ شروع کړ، د زموږ څه پیسې موږ خلک نه، او مین ډیم به ما په خیال کې یو کار کې دنه دنه کار به شروع شي. نو وخت خو به لګي، ما په خیال کې اته کاله خو به نوملی لګي، اته نهه کاله. خو د باشا ډیم نه علاوه، د امیر باشا ډیم نه علاوه، حکومت دا نسکیمه شروع کړې دي، هر لکه د پن بجلی او د ترمل پار او د تر کول بلا ډېر سکیمونه دي سره د پرایویټ سیکټر د انوالومنت کنه، نو سکیمونه خو د سرکار ډېر کوي.
هغه دا هم ویل چې په پاکستان کې کوئله او اوبه دومره په زیات مقدار سره موجود دي، په دې لړ کې غټې منصوبې زر تر زره شروع شي، نو د لوډ شډینګ دا مسله حل کېدای شي.
اوریدونکو، څنګه چې تاسو په ریپورت کې واورید، په پاکستان کې حکومت وایي د ډیمونو د کمی له وجې مجبور دي لوډ شډینګ وکړي. دا چې د دې سو وجوهات دي او حل یې څه کېدای شي، زموږ همکار مجید بابر د وابډا د پخوانی چیرمن شاهنواز خان نه پوښتلی.
تحقیقی په دې دا چې څنګه ډیمانډ چې کوم دی ډېر دی او د پیداوار د بجلی لږ دی، سیاسي په دې دا چې نالایقو حکومتونو دا دغه ونه کړه چې بھائی دا بجلی پیداوار چې کوم دی د ضرورت خو به زیاتي، دا په کار چې دې لپاره نور تاسو ډیمونه جوړ کړئ، نور پاور هاوسونه جوړ کړئ، هغه بالکل ونه شوي.
شهنواز خان صاحب، بعضې وخت خبره کیږي سیاستدانان خبره کوي چې د خیبر پختونخوا بجلی پنجاب استعمالی یا د پنجاب بجلی بل صوبه استعمالی، دا څومره اختیاري؟
له
په دنیا کې خو نور قسمونه ډېر د بجلی د جوړولو لپاره استعمالیږي، لکه د نیوکلیایي ټیکنالوژي یا نور داسې د ګیس ذریعه. پاکستان کې ګیس هم شته، تیل هم شته، نو صرف د دې اوبو باندې چې د خلکو اختلافات دي، د دې نه موږ مخ نشو اړولی چې بل طرف ته لاړ شو.
بالکل کولی شو صاحب، بالکل شو. موږ سره د الله تعالی فضل دی، موږ سره د کوهلي دومره لوی غلی ذخیره ده چې هغه په دنیا کې دریم نمبر دی. دا کوله چې موږ سره تر دا کوله دا په کار چې موږ دې نه بیږي شو موږ سره پرته ده، دغه څه پرته ده. مطلب ته ورته وایي نالایقي ورته وایي نو شو وایي.
د وابډاب خوانی چیرمین شاهنواز خان وو چې ویلې باید حکومت تر اوسه ډیمونه جوړ کړی وي، او اوس هم راځو ستاسو اس ام اس ته. تا لومړی اس ام اس مو ستاسو راغسته دی. یہ گانا جلدی جلدی سنائے، تور اور بل راخور کا، جھوڑ تے بنگلو شور کا. عبدالرحمن شکریہ پشاور. عبدالرحمن نورا په خبرو او سندرو کې با کوشش کوو دغه سندره درته خبره کړو. نور اسلام د شمالي وزیرستان نه میسج کوي، د مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته سلام کوي، او د مشال خبرونه ډیر په شوق اوري او ټول پروګرامونه یې ډیر خوښتي. ډیره مننه نور اسلام رورا، او د مشال ریډیو کارکونکو هم تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایي. درم اس ام اس ته اوریدونکو سوال دا، پښتون قام چې څومره مړکیږي د دغې ذمہوار څوک ته؟ حوالدار په خبر. سید رسول افغان لیکي، مسافر یم غم زفلې دل تټول پردی، بیلتانه یم راشړلې دل تټول پردی پردی دی، چې څوک نشتا ډاډ راکړي، یو غمخوار مې پکې نشتا، ځان لزاله زندگی ده. او بیا لیکي چې په غرونو مازیګر شي، تصور کې مې دلبر شي، دلته ټول پردي پردي دي، جاړم غلې غلې، دلته ټول پردي پردي دي. خورشید عالم د لکی مروت نالیکی، مینا کپی غور شی که الزام شی، مینا مینا بی خیر دے که سڑے پکی بدنام شی، مینا مینا بی ناستیم پا چمن کے سر گلونا میں ملگری دی، خیر دے که تنے ستا یادونا میں ملگری دی. منتصر لکی، نمی دکلی خوشالی او نه اختر ولید، چې شوم زلمه نو مسافر په بل وطن شوما. اوریدونکو دغه یو سو اس ام اس سی وی چې مونږ تاسو لپاره به د خبرونه کې خبرې کړې. او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د بلوچستان حکومت روان کال په پښتون میشت سیمه لورلای او بلوچ میشت سیمه تربت کې د بلوچستان پوهنتون نوې سانګې د خلاصولو اعلان کړی. دا اعلان له مخه دا سانګې به باقاعده پوهنتونونه وي چې دواړه به خپل خپل وایس چانسلر لري. د سیمې خلکو د حکومت ته دې ګام ستاینه کړې. د مشال خبریال نیاز مساخل یې تفصیل را کوي.
د محکمه تعلیم حکومت بلوچستان په وینا د بلوچستان پوهنتون نوې څانګې به په روان کال کې بشپړه سي او دا به په باقاعده توګه خودمختاره او ځانګړې څانګې وي. د بلوچستان د لوړو زده کړو او کالجانو د څانګې وزیر طاهر محمود په دغه اړه و مشال ته وویل
موږ دا انشاءالله شروع کوو دغه نوې کال کې انشاءالله زموږ کوشش دی چې دا موږ خپل د فنډو سره کار کوو. دونه یو پروسس کې دی پروسس کول ټایم لګیږي دا انشاءالله دا 2011 کې انشاءالله موږ دا کار کوو.
د لوړو زده کړو صوبایي وزیر طاهر محمود زیاته کړه چې په صوبا کې به د صوبایي اسمبلی هر غړی د لوړو زده کړو او د پوهنتون د دغو څانګو مرسته به په خپلو فنډو کوي.
هایر ایجوکیشن ډېر امپورټنټ دی تاسو د اطلاع لپاره د هر ایم پی اے هر منسٹر سره فنډ سره انشاءالله د خپل د پی آر ټی سره د خپل چې کوم د دې فنډونه الوکیټ کیږي په دې کې دوی کمیټمنټ کړی دی چې هر ایم پی اے هر ایم پی اے چې د یونیورسټیز لپاره کم از کم 10 ملیون یونیورسټیز ته ورکوي دا اندازه تقریبا 65 کروڑ روپۍ جوړی نو دا ډېره خوشحالي خبره هم دی او دوی ته ما خواسم کړی دی گورنر صاحب هم انټرسټډ دی.
هلته د لورلای اوسیدونکو نیک محمد کاکړ د صوبایي حکومت دا ګام ډېر ګټور بولی. دی وایي
دغه ګټه چې د زموږ ځوانان چې دي دا ترلاسه کولی شي ولې په دې باندې چې داسې غریبان ملکان شته چې هغه د کوچ خرڅ نه لري نو دغه چې زموږ په کور خلاص شي وایي د کور ګټه لاهور ګټه نو دا زموږ دپاره ډېره بهتره ده. ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې دا برانچ خلاصېږي. مجلس ګرد دا ټیم د مهنګایي دی دوکۍ والا چې کوټ لري هغه د تر کوټې په لورلای ډېر خوشحاله دي. د مسخیل والا چې کوټ لري هغه تر کوټې په لورلای ډېر خوشحاله دي. دغه طرح د بارکان خلک دي هغه په لورلای خوشحاله دي ولې چې دوی ته دا لورلای ورنږدې ده لورلای په نسبت دوی خپل کورو ته هم تلی شي خپل کورونه ورنږدې دي.
د لورلای او تربت پر پوهنتونو به 2.9 کروڑ روپۍ لګښت راسي او د دې پوهنتونو له پرانستلو وروسته به په بلوچستان کې د یوې ښځینه پوهنتون په شمول د پوهنتونو شمېره تر اووه پورې ورسیږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په سواد کې د سپیرټ اپ سواد په نوم میله روانه ده او اوسیدونکو وایي د داسې میلو او پروګرامونو سره د دغه سیمې په حالاتو ډېر ښه اثر غورځېدلې دی او زیاتوي باید حکومت نور داسې ګامونه هم پورته کړي چې له عمله ترې په سواد کې امن پرځای شي. نیاز احمد خان اورو.
سواد کې د سپیرټ اپ سواد امن میلو د سوري لاندې تحصیل مټا سمبټ سیمه کې د لوبو لوی میدان کې میلې لګولې شوې دي چې پکې سرکس، نخه ویشتل، کرتبونه او د خوراک دکانونه لګېدلې دي. دغه میلو ته د تحصیل مټې کلو څخه یو شمېر خلک روزانه راځي او خوندونه ترې اخلي. میلې ته راغلي د مټې اوسیدونکي چې تیر وختونو کې د بدمنۍ ښکار ول په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
زما فضل ایمن دی او دا یو ډېر ښه زموږ لپاره یو ښه تفریح لپاره یو ښه موافق ځای دی.
حکومت او آرمی تعاون کو خوشحال ہو پارا سے مقرر کر
میلو سره نږدې دکانداران وایي چې دې میلې سره مټې ته د خلکو راتګ سیوا شوې ده او د دوی کاروبار ورسره هم وده موندلې ده. لکه چې د جوسو یو کاروبار کوونکی وایي
موږ ته ډېره پایده ده، بازار مازار ښه برابر شوی دی ورسره. ماخام ټیم کې هم هله ګولۍ ګڼه ګوڼۍ ښه برابر بازار مازار ورسره سیټ ده. موږ جوس لسی ښه برابر چلیږي ورسره او بل دا چې بازار ورسره هم سیټ شوی دی په مالی لیا سره او خبرابر کاروبار سیټ ته ورسره جوسم خرسیږي لسیم خرسیږي بوتل ورسره هم چلیږي. بل گرمی موسم ده خلک سیل میلم سواد ترازی او باران ورسره په مازیګر کې وشینو موسم ورسره نورم سیټ شي.
دغه میلو کې اعلان کون کې باروس خان وایي چې د مټي اولس ډیر بینوال دي او بیا بیا د سرکس ته راتلل غواړي.
د مټي خلکو مینه دي ګندا غا زمونږ د پروګرام سردان جات شوی دا چې په بیا جاري کنه په بیا دندل باندې مونږ راځي. د مټي کم خلک چې دا ډیر ماشاءالله مینوال دي او ډیر ښه خلک دي ته اس کم بکی نشتا دے نہ بگے دے اخلاص تا نہ بگے نہیں سے کم نشتا ہر سے بگے خبر ابر دی مولا تعداد دان راضی چ بس زمنگا دا پروگرام جے کم دی اگوی دبان لے سخت کاری
ولی دا سرکستا راغلے یو زلمے نوید وای چې د سواد د مسلو حل دارنګ پروګرامونه نه دي. د دې سیمې بیا ودانۍ لپاره د اوږدې مودې منصوبې ضرورت دی.
زمونږ مسلو حل دا ډول ودانه دی. زمونږ لپاره مونږ یو فیوچر سټریټجی پکاره چې مونږ یعنی زمونږ کم نوې نسل نیو جنریشن چې دی هغه دې طرف ته مایل نه شي بلکې هغه ایجوکیشن طرف ته هغه یعنی داغو دغه بدې نه چینج کیږي. هغوی له ښه ایجوکیشن پکاره لیلې خروټ پکاره لیلې هاسپټلز پکار دي یعنی هغې نه نیو فیسلټیز ورکول پکار دي چې هغې یعنی مایند چې هغه دغه طرف ته نه ځي بلکې پازیټیو سایډ باندې.
دغه میلې سپیرټ آپ سوات د سوري لاندې روان دي چې د صوبایي حکومت بیا ودانه ادارې پارسا پمرستا مقامی انتظامی جوړې کړې دي. د کمشنر ملکند فخری عالم تر مخه د سواد بلبل سیمو کې بعد دغه رنګه میلې د جولای 14 نیټې پورې دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.